ډډیو دا یو ستا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان پوځي چارواکو له تروریزم سره د مبارزې په اړه د تاجکستان، چین او پاکستان له پوځي افسرانو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې جزئیات هم خبرېږي چې ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار وایي هڅه کیږي چې د بېلابېلو ارزښتونو په عملي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات د همدې خبرونه په ترڅ کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه څرخیږي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي، او د پاکستان صدراعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او له تروریزم سره په مبارزه څرخیږي. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې د دورزنې غونډې په اړه وویل چې پرون دا غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوې ده. د افغانستان په استازیتوب د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په دې غونډه کې ګډون لري.
دزل نوبتی غونډه په تاجکستان کې و. دوی اکثرا په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکول شي چې په خپل سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
افغان حکومت سره ټکوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه هر وخت طالب او نور وسلوال دورانکار فعالیتونو لپاره د افغانستان خاورې ته راوړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند د والي وایان عمر زواک ازادي راډیو ته تایید کړه چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوه ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفانو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تیره میاشت له طالبانو د ناوې ولسوالۍ د بیا نیولو خبرې کړې وه، خو له هغه وخت راهیسې دغلته جګړې روانې دي. طالبانو د پرونی چاودنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نه پوهیږي چې له ایران سره پر پوله چا بی پیلوټه الوتکه پورته کړې وه. د هرات د والي وایان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په سهار مهال څه باندې 2.5 ساعته یو بی پیلوټه الوتکه د هرات او ایران په پوله ګرځېدله. دا وی یو بی پیلوټ الوتکه چې پیژندل شوې نه ده، د شنبه په سهار تر 2.5 ساعته د ایران او افغانستان پر ګډه پوله پرواز درلود. نه ده معلومه چې د کوم هیواد لخوا پورته شوې وه، خو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. د هرات د والي وایان ویل د هرات او ایران په ګډه پوله د بی پیلوټ الوتکې د پورته کېدو مسئله د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره شریکه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. شاهد خاقان عباسی پرون له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې ویل موږ له لومړۍ ورځې وایو چې په افغانستان کې پوځي تګلاره بریالۍ نه ده او په راتلونکي کې به هم کامیاب نه شي. خاقان عباسی ویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید چې سیاسي حل لاره ولټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اگست میاشت په 28 نیټه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له تروریستانو ملاتړ بند کړي او تروریستانو ته د پناه ځایونو لا ورکولو لاس واخلي. د دې ستراتیژۍ له مخې چې ولسمشر ټرمپ او امریکایي مقامات وي پر مهال ویش نه، بلکې په کامیابۍ به متمرکز وي، شاوخوا 4000 نور عسکر افغانستان ته استول کیږي. د عراق پوځ وایي له داعش څخه د شمال ختیځ ښار تلعفر تقریبا ټولې برخې نیولې دي. خو د پوځي قوماندانانو په وینا داعشیان لا هم د ښار په سندو کې ځای پر ځای دي. د عراقي ځواکونو یو لوړ دوه قوماندان له اتو ورځو جګړو وروسته پرون ویل چې د تلعفر ټولې 9 برخې نیولې دي. جنرال یحیی رسول ویل کله چې د تلعفر ښار څنډه العیادیه ونیسي نو په تلافر کې بخپل بره اعلان کړي. له موصل څخه د داش ډلې له وستلو وروسته د عراق 50,000 سرتیرو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف هوایي ملاتړ ورسره دی، د تلافر ښار د نیولو عملیات پیل کړي دي. عراقي چارواکو مخکې ویلي چې په تلافر کې شاوخوا 2,000 داعش وسلوال ځای پر ځای دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې اونۍ کې د شمالي کوریا له لورې د دریو بلستیک توغندیو توغول یو پارونکی ګام خو واشنگټن د کوریا ټاپو وزمې د لانجې سوله ییز حل غواړي. ښاغلی ټیلرسن له فاکس نیوز خبري فاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې موږ دا کار د امریکا او ملګرو ملتونو پر وړاندې یو پارونکی ګام بولو خو سوله ییز فشارونو ته ادامه ورکوو چې وکولی شو چې پیونگ یانگ رژیم خبرو ته حاضر شي. شمالي کوریا د شنبه پر ورځ درې منځني واټن ویشتونکي میزایل د جاپان د اوبو په لور وتوغول. د جنوبي کوریا د پوست لوی درستیز ګډ دفتر ویلي چې دا میزایل د جاپان له سواحلو 250 کیلومتره لرې لګیدلی دی. تاسو ازادي رادیو اورئ چې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اورېدلی شئ. دفاع وزارت وی په تاجکستان کې د افغانستان، پاکستان، چین او د تاجکستان د لویو درستیزانو خبرې له تروریزم سره په مبارزې او له سرحد څخه د وسلوالو دوختو د مخنیوي په اړه روان دي.
ټول وخت څنګه ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي. امید دی چې پاکستان بل اخره په دې باندې پوه شي، تروریستان ته خپل هیواد کې ځای ورنکړي.
روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د مالی وزارت وی ټاکل شوی دی چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پل کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. پاکستان اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سفر ځنډولی دی او د افغانستان په اړه د ځینو پاکستانی ملایانو چې ویلي په افغانستان کې باید جهاد دوام وکړي او په افغانستان کې جهاد روا دی، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اخلو.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم.
د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org باندې زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان لوړپوړو پوځي چارواکو د تروریزم ضد څلور اړخیزې غونډه کې برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړپوړو پوځي چارواکو د یادو هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د اوښتو د مخنیوي او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دفاع وزارت په پاکستان یو ځل بیا غږ وکړ چې دغه هیواد د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره صادقانه ګامونه واخلي. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د پوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبرې کړي چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په ښه توګه مخته ولاړه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ له خپلو سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان څلور جانبه غونډه ده په تاجکستان کې. په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکولی شي چې په خپلو سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه تروریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وړي مخونیسی.
د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګاډي څلور اړخیزې کمیټې په غونډه کې خپل پاکستانی سیال جنرال قمر جاوید باجوا، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستانی سیال جنرال صابرزاده امام علی عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی به نن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه د ګاونډي هیوادونو په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تر بل هر هیواد له دې مسئلې ځورېږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنګیالي په پاکستان کې دي او له هغه ځایه تم ویلېږي، داعش جنګیالي هم د پاکستان له لوري افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوسي.
ټول وخت موږ ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي او تروریستان هم په پاکستان کې دي، هغوی مرستې هم ورسره کوي. امید دی چې پاکستان بالاخره په دې باندې پوه شي، تروریستان ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې ووژل شو، دلته په افغانستان کې. موږ غواړو چې د تروریستانو مشران یا د طالبانو مشران یا هغه د ښوونې او روزنې مرکزونه چې دي، دوی هم اجازه ورنه کړي په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپل پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیارډونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي او هغوی چې هر چیرته پټیږي له منځه به یې وړي.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکان لوی درستیزانو پرون په تاجکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پیل کړې چې نن هم دوام کوي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مالی وزارت وایي ټاکل شوی ده چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې دغه اندازه مالیه به د تیر کال په مقایسه 15% کې زیاته وي. کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د مالیې د لوړولو تر څنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات او اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مریض کال د لومړیو شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان مریض کال تر پای پورې به له لویو، منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدفی که برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا آزاد تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.2 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړېدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالیې وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنۍ پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او دا غوی مال مسئول خوندیو ساتی ا د حکومت تعهدات چې خپل خلق سره لري.
خاغلی سعیدی وای چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له هېواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو په عمل کېدو سره د خلکو او ارک ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. فرخونده زهرا نادری چې د یک شنبه پر ورځ د ولسواکۍ ساتنې پیاوړتیا او پراخوالي لپاره د حرمسرای دننه د ښاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانستوای، له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهورو شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغو افغانانو تصویرونه راسونه شوي دي چې په خپله برخه کې اتلولي لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بیلابیلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به متقد هستم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولی د هغو اوسیدونکو په شان چې په یوویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ارګ کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ارګ کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګ یا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي، لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حقله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
و هم لیدل چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. دغه راس په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال کونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. په هرات کې د ایران جنرال کونسل ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزه به حل کړي. په دې اړه له حدیث پردیس اورو.
په هرات کې د ایران د قونسلګری لوري د فرا ولایت وسیدونکو ته د ویزې د نو ورکولو په تړاو د دې ولایت د والی لیدا ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دغه موضوع په کابل کې د ایران سفارت سره شریکه کړی ده. د دې وزارت وین چې کې مستغنی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سفارت د یادې سنځي د حوري لپاره په هرات ولایت کې د دې هواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د سنځي ته رسیدنه وکړي.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه تماس گرفته و اطمینان دادن که
دوی په کابل کې د ایران سفارت د بهرنیو چارو وزارت د قونسلی چارو ریاست سره اړیکه نیولې او داډي ورکړی چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هواد له جنرال قونسل سره خبري کړي او د سونزې د هواري امر کړي او هغوی هم داډ ورکړي چې سونزې ته به رسیدنه کوي او لدی وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې سونزه ونه لري. د تیرې اونۍ په پای کې د فرا ولی عارف شاه جهان ازادي راډیو ته ویل چې د فرا ولایت اوسیدونکو ورته ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګری دوی ته ویزې نه ورکوي. د نوموړي په خبره په هرات کې د ایران قونسلګری د فرا اوسیدونکو ته ویلي تر هغې چې د فرا ولی د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د خپلو څرګندونو له امله بخښنه ونه غواړي د دې ولایت اوسیدونکو ته به ویزې ور نه کړي. ښاغلی جهان تیره میاشت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه د دغه ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لیده کاته کوي.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
له افغانستان د امریکا د وتلو لار نشته لاس ویګاس څنګه خبرونه تر دې سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان په اړه موږ ټول لارې وازمویل خو یو درس مو واخیست او هغه دا چې هیڅ شی کار نه ورکوي. د لیکوال په وینا په 2000 لومړي کال د طالبانو له لومړنۍ ماتې وروسته تر 2001 کال پورې موږ په افغانستان کې سپک حضور درلود. په دې معنی چې په میاشت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 15,000 نه اوخت، خو نتیجه دا و چې طالبانو بیا ځانونه منسجم کړل. مشرانو یې په پاکستان کې خوندي ځایونه وموندل چې د افغانستان په نیمایي برخه خاورې بیا حملې پیل کړې. لیکوال په دوام کې لیکي موږ خپل حضور زیات کړ. باراک اوباما چې د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړی ویلی و چې د افغانستان جګړه باید موږ وګټو. کله چې هغه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو امر ورکړ چې په دې سره په دې هیواد کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د لسګونو زره سرتیرو تر څنګ د امریکایي سرتیرو شمیر 30,000 کسانو ته ورسید. بیا هم نتیجه دا شو چې د دغو ځواکونو پر مټ په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان له خپلو مرکزونو وایستل شول او حکومتي واکمني پکې ټینګه شوه. د دې لپاره چې د ځواکونو د ایستلو وخت له مخکې تعین شوی و، طالبان دې ته منتظر شول چې موږ ووځو. موږ د ملت جوړونې هڅه وکړه. تر 2014 کال پورې لږ تر لږه 104 میلیارد ډالر مو په افغانستان کې د بیا رغونې او هوساینې پر چارو ولګولې، خو نتیجه یې دا ده چې تر 2015 کال پورې له هرو 5 افغانانو له 3 زیاتې نالوستې دي. افغان ځواکونه په میاشت کې 4,000 غړي له لاسه ورکوي، له لیکو یې تښتي یا یو شمېر یې له طالبانو سره یوځای کیږي. افغانستان د 168 هیوادونو په منځ کې په فساد کې 169 ځای لري. لاس ویګاس هم خبرونه په همدې ډول وړاندې د ځینو نورو ستونزو او له هغو څخه د اخیستو درسونو یادونه کوي او دا چې په اوسني حالت کې څه کېدای شي داسې نتیجه اخلي. د لږ شمېر ځواکونو په زیاتولو سره موږ کولی شو په پوځي برخه کې د افغان حکومت کافي ملاتړ وکړو چې وکولی شي یو څه طالبان په شا وتنبوي او دا یقیني کړي چې هغوی ښارونه یا ولایتونه په بشپړه توګه نیولی نه شي. په لږ شمېر ځواکونو سره دغه راز موږ کولی شو چې د یوې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو تلفات هم کم کړو او په دې توګه له دې هېواده د وتلو لپاره سیاسي بحثونه به هم کم کړو، ځکه کله چې تلفات زیاتېږي ورسره دا موضوع تودېږي. د خبرونې په وینا له دغه جګړه ځپلي هېواد څخه چې د وتلو لار نشته د نامحدودې ژمنې په خاطر اساسي تګلاره چې باید موږ یې غوره کړو دا ده چې افغانستان له پوځي پلوه کافي ځواک ولري او امریکا هم له دې هېواده په سیاسي برخه کې دوامداره ملاتړ وکړي. برتانوي ګارډین ورسپانه هم د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي یو لیکنه خبره کړې او لیکي ډونالد ترامپ په 2011 کال کې د افغانستان پر جګړې سخت انتقاد کړی او ویلي و چې متحده ایالات پر دغه جګړې د خلکو ژوند او پیسې ضایع کوي. هغه وروسته د باراک اوباما ستراتیژي کاملا بې ګټې وبلله او ویلي و چې د دې وخت رارسېدلی چې له هغه ځایه راووځو. خو د خبرونې په وینا ترامپ تېره اونۍ په سرلوړۍ له افغانستان سره د نامحدود وخت لپاره د امریکا ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې دغه جګړه به ګټي. خو پوښتنه دا ده چې کوم ترامپ په حق دی؟ له انتخابېدو مخکې شکمن ترامپ که اوسنی ترامپ چې جګړې ته لیوالی دی؟ ځواب یې هم دی هیڅ یو.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې سفر ځنډول دی. پاکستان وروسته له هغې دا کار وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي. نور جزئیات د رویټرز خبري اشانت په استناد له صفی الله ستانکزی اورو.
پاکستان ته د یوې لوړ پوړې امریکایي چارواکي سفر چې تمه وه نن دوشنبه شوی وای د پاکستان په غوښتنه ځنډول شوی دی. آلیس ویلز چې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده او هم اوس وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازیتوب ورلغاړی دی، اسلام آباد ته د سفر نیت کړی و. دا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان ته د امریکا د یو لوړ پوړي پلاوي لومړنی سفر و چې اوس ځنډېدلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویاند د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې سفر تر هغې ځنډېدلی چې دواړه لوري یو بل مناسب وخت ورته وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ورته څرګندونې کړي دي. هیڅ لوري د دې سفر د ځنډېدلو علت نه دی په ډاګه کړی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ تر وینا وروسته په پاکستان کې امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په ځان دې پام وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي سازمانونو او هغو ډلو ته یې پناه ورکړي چې افغانستان ناامنه کوي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې وینا وروسته پاکستاني چارواکو وویل امریکا متحده ایالاتونه باید پاکستان په ناحقه ملامت نه کړي او په خبرې په افغانستان کې د خپل هیواد د پاوځ د ناکامۍ پردې په پاکستان نه اچوي. په کراچۍ کې بیا یو شمېر خلکو د امریکا پر ضد مظاهرې هم کړي چې د پولیسو لخوا مخه نیول شوې ده. په دې مظاهرو تنظیمونکي عقیل موسی رویټرز ته وویل
هم جو ہے ایک اور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے
مو گوختل امریکا قونسلګری پر لور لاړ شو او امریکا ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان بیدار ملت دی. موږ له امریکا سره په ملګری کېدو کې تیروتنې وکړه او زموږ رهبران هم د امریکا په ملګرتیا باندې دی وی غټه تیروتنې مرتکب شول.
پلان پر چل کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے.
مظاهره چانو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان چې پر چلی پاک خل شوی و لزان سره لیک ډول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو د امریکا قونسلګری شاو خادری کیلومتر لري د دې مظاهره چانو مخاوني ولا. د پاکستان جماعت د داواډ لې همشي واشنگتن او نوی دلی د ممبئی د 2008 کال تروریستي حمله مسؤل بولی. د جمعې پورس پراخي مظاهره پلان کړی وي خو زیاتو کسانو به کې برخه نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل راوړي چې پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د امریکا میلیارډونه ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې دوکا کړی ده.
اپل شرکت په نړۍ کې د سمارټ فونونو یا زیرک تلیفونونو لپاره کافی مشهور دی. آیفونونه خو له ټولو سره دی او د اپل نور تولیدات هم ګوري، خو اوس اپل او ګوګل غواړي چې سمارټ قلف یا زیرک قلف جوړ کړي. دا چې څنګه په ډېر جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کېږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 لک وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یو تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغواړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به 6.9 ډالر وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
و امریدل چې اپل او ګوګل شرکتونو یو سمارټ یا زیرک قلف جوړ کړی دی. او اوس هم د پاکستان د زینو ملایانو د دې خبرو په اړه چې وایي په افغانستان کې جهاد روا دی او باید دوام کړي د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
نوم مې هارون نصرت دی. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او د دوی قانون چې دی لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي، نو تبان زمونږ نسل کاله مخکې الته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو، نو که روسان راغلی دی افغانستان ته، که انګریزان راغلی دی، او که امریکا راغلی ده، دا د پاکستان لخوا نه راغلی ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برناحقه وطن ران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی اصلن یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روا وي خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وي روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دغه موږ ته دا کړې تربیه کړې دي، د دوی د لاسه موږ ته خراب.
د پاکستان د ملایانو لخوا په افغانستان کې د جهاد د فتوا په اړه مو د افغانستان د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه واورېدل. اته نیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي ناکامه ده او باید د دې ستونزې د حل لپاره پوځي لارې چارې ولټول شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان، چین، ایران او د غراس د نور هیوادونو پوځي مشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون دی اوسې پر ځای شوی بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د پاکستان په اړه مو رپورټ هم اوریدل دی، او دا هم اوري چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال سفر ځنډولی دی.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه امدی کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو اوسیدونکي نادر غوښتنه راخسته ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستونزې لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. دی وایي د غزنی لخاره تر بند سردې پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونزې پیښې کړې دي. دی هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونزې تاییدوي. یاد ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نوم تماس نیولې؟ ستا مشکل څه دی؟ څه ویل غواړي؟
مونږ مشکل دا دی چې دغه لار د غزني څخه شروع شوي ګنځلو په ولسوالۍ باندې تېره شوي د سرخرانې پورې کومه منطقه چې د پکتیکا ولایت سرخرانې مربوط ده هغه هر کال ترمیمېږي، جوړېږي. کومه سړک چې د غزني مربوط ده هغه هیڅ نه جوړېږي، نه څوک پاملرنه ورته کوي.
د غزني د مرکز نه دا کوم ځای پورې رسېږي دا سړک؟
غزني د ولایت څخه شروع شوی د پکتیکا ولایت تکللی ده، بیا نو د بنسرګي تر منځکې پورې د غزني مربوط ده، او د بنسرګي بیا تر خرنې پورې بیا د پکتیکا مربوط ده.
د غزني د مرکز نه د بند سردې پورې دغه لار خرابه ده.
کاشکې تاسو ښکارولای شوای چو ګوري چې دا مشالو دې ستد زړه راستامن ته کنه
څومره لار به یې
تقریبا 10 کیلومتر ده
څه کار پې شروع شوی کریر چې شه پې چول شوی پل پلچکه جوړ شوی
دا شه کمپنی دې ترکانو چې ریزیکا او جوړ کړی دې لږ بعد هیڅ کار نه دی باندې شوی ته مې نه لوتې دا مغه ښکړای دا پلچکه نو ته زم نه ښکړای دا کچا کړای کړای زم دا ښکړای
تاسو دا مشکل ویلې ده بلته به د فائدې وزارت نماینده بوي کوم دفتر بوي یا والی ته د شکایت رسولې
دا مخشپو چې یو موټر چې تاسو وایي و د نفر ملسیو دي ما بس لسنګر خلکو دا شکایت وکول دی چې هیڅ موږ دا جوړو خو دا نه جوړ کړی دا یو کړی يم دغه شه یو څه خراب کښولې ده مې کوم کړی دا کړی نه دا چا پښتنه کړی
دا څومره مشکل تاسو ته پیدا کړی دغه سړک
مشکل خو یو ټول د نیمه ګنټه لار نه د وزیره ګنټه موټر پلاری وږي موټر ټول خراب شي
نو که کوم مریض په دغه لار تیریږي څنګه په وخت رسیږي شفاخانه ته ډاکټر ته
شلک نه وږي ځندېږي ډېر خو موږ شکایت دغه ده
یا نشي رسېده
یا خو موږ د نیمه ګنټه ډېر شمېر په لار د وزیره ګنټه پلاری باندې وږي وروره یو موټر ولاړي بلکې ریدای نشي یو ټوکډک بندي دغه څه مشکلات
نو دا د ټول ولستن زیاده چې ته یې وایې مونږ ته
د ټول ولس څنګه د پوزیو د غزنی د ولایت نه د سنځان دي پکتیکا ولایت د پکتیا د الکول خل دا ډیر غټ سړک دی ورځي زړه د وزر موټر راستامل کې باندې کوي
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي ورزي محصولات او تجارتي مالونه پیزي ورزي کنه
دي انګور اډي لار د غټ لار د تجارتي لار د ټول خلکو ته تکلیف ده
وسه غواړی تاسو
موږ دا غواړو چې دا سړک وسته کېږي کېږي نه چې د کدو کې د مرخاره واچي چې د موټر د چریدا ګنجایش وشي چې موټر په باندې کېږي
ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فائدامه وزارت مقاماتو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې په اړه مو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله د دې آزادی رادیو لارې له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي
سلام و درود به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی سرکی که از ولسوالی اندر از چهار دیوار پیر شده به طرف بند سرده از بند سرده به طرف پکتیکا میره که یک شهرهای عمومی اکثر مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هرچی زودتر باید اعمار شد؟
توقعیم از دولت از بخش های وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونه من خواهش مایی است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را به مشکل مواجه مونه مثل همین سرک اعمار شده
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه جناب نوری صاحب په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه د سې پروګرامونه ورته شته
بلې په غزنی ولایت کې موږ دوا عمومي لارې لرو چې د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بلم د کابل کندهار عمومي لوی لار ده چې د غزنی څخه هم کېږي د دوار لارو د بیا رغمن د پاره تدابیر شته دي قانونو جوړ شوی دي تر حشوی دي وزارتونه وزارتونه شته فوایدامه یا فرضو ته چارو وزارت ته راغوي تر حشوی شوی دي د غزنی پکتیکا د لوی لارې د رغولو پروسه چې کومه ده دوه اونۍ مخکې د ادارې جلسه او سفری جلسه نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده بودیجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیون افغانۍ سرکښت باندې به دغه سړک ان شاء الله ډیر ژر به د رغولو چارې قیل شي چې البته د تنها هغه صحیح یا هغه ټکی راغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبي مسایلو له کبله ځانمن شوي دي او ګوټو او پلچکونه راغول کیږي په اساسي توګه باندې دوه پروګرام چې د کابل کندهار لوی لاروه تقریبا څلور ورځې مخکې د غزنی والی انجنیر عبدالکریم ماتم د ټولګټو چارو وزارت سرپرست سره ولیدنه ترسره کړه چې رسمي پیشنهادونه د کابل کندهار د لوی لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي ژمنه شوي ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یو وړاندیز به څېړي لکه سره څنګه یې درغول عملی چارې هم پیل شي یعنی ابتدایي ګامونه پورته شوي دي ولایت رهبری له خوا چې وزارت په څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې کابل کندهار لوی لارې د غزنی ولایت په باندې کې تاسو ته باندې ورغول شي نو دا به د وخت په چې دوی څو اقدام کوي او ټول په خپل ژمنه باندې ستړي.
بلې نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د باندې سردی پورې د سړک دواړه خواو ته پراتی دي، دا خلک وي چې دا سړک ډیر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسي، هغه محصولات چې دي د دوی زراعتي محصولات څه چې دي دا هم په وخت نه رسي او سړک ډیر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده. د اندړو ولسوالۍ څخه تېر شوی د غزنی پکتیا سړک چې کوم دی، له غزنی ښار څخه نیولې چې د غزنی د مرکز اړوند د ارزو سیمه ده، له هغې سیمې نیولې د بندې سردۍ ته ساحې چې د پکتیکا ولایت سره هم پوله ده، تر هغه ساحې پورې شام چې د طبیعي پیښو او تر څنګ د ماین د چاودنو له کبله دغه سړک ډېر زیات زیانمن شوی دی. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د دغه سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم د ټولګټو چارو د ریاست لخوا شوی و پاس شو. عملي چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروې تکمیله شوې ده او شاوخوا 3,900,000 افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نوې ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عمل نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو خصوصي شرکت هم قرارداد ورکړل شي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یوه یا دوه اونۍ کې انشاءالله که کومه جدي ستونزه راو عمل اندره غوول چاره پیل شي.
خلک به مستاسو आवाज وسوري او خوشاله شوی به او ډاډه شوی به چې دغه ستونزه حل کیږي.
بل د دقیقا زموږ تمام ده چې خلک دغه سړک درغول په برخه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، دغه سړک دغه غوول چاره انشاءالله چې پاس شي او پیل شي. زموږ تمام ده چې ډیر ژر دغه ستونزه حل شي، پاس شي او په څنګه دې وټوانې چې دغه سړک باندې خپل ناروغان خپل ستونزه په وخت باندې حل کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت یو سیدونکو وویل د غزنی له مرکز تر بند سردی پورې سړک نور لکار لویدل او خلک لستونز سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی بیان عارف نوري وویل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونی پورې پیل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمېر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دې راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمېرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام رسولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو السلام علیکم، زه نیکم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خپلوانو سره نادره کوو د محمد شریف په نامه سړی قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه فکر باندې محمد شریف یې پیدا کړي. زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نام یې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا سولو زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم، زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان دا اعلان خپور کړي چې ما اخ شي ورک دي، نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درائی کې د درائی چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی، نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخ شي بول دي.
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسیدلی دا ده 0 9 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای، یو ماشومې موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل ده واورو.
السلام علیکم، ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوم.
دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی هم پښتو وایي هم پارسي د هر چا دی د ګریس ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی د پروژه کې یوه میاشت وخت کېږي نو دی وایي زه د چابند یم کوی زخم ته ځي نو هر چا چې دی
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او 4 4 9 13 14
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم دلته یو محترم ګور چې اسنګل نامه ده او ټولم سره نوم اسنګل ده د پلار نوم یې عمر جان ده پته نه لګیږي چاته لیک دا ورته که ارڅوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر زادې دي مازه د زادې له دوته ټلیفون وو کې خپل نمبر فری دي اول سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي په مازه د زادې ته ټلیفون کې د پښتو وړه ته د دې وسوالې خبره سره کوم زادې له دوته ټلیفون کې خپل شماره دی موایي اته ما زه هغه سره کار سور کوم نو تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغه یې ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درس خو اخلي لکه مې شمیره چې همدا پیغام مشترغلې دی داده 0 او 3 3 8 0 او 6 9 0 او 1 3
بله سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم په تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څو پیژنم نو کدا مې راغنی و کې په دغه نمبر ما ته زنګ وی 0 او 1 0 او 6 5 5 3 5 2 5 8 دغه سړی پاک لمو سره معلومات را کی ډیر به مننه وی دیني سلام علیکم
زه محمد ګل محمد انا تاسو مهم دی د مزار کې د ټول عرب څنګه د ولې فالې نو صاد او ټکو د کلی ما خره محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خبر سلامونه ورسوم خاص سلام عزیز ما سره په دغلار دی او د ورو سره اړ کوم چې پروا سلو ما څنګه سلو څنګه نو نو السلام علیکم
جناب کی بلا د نګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره متماسي او یو انسان لا په نامه چې د زبا ګنګ دا او څنګه مې اشته مکه د نګرهار ولایت د درنټی په کلی کې او ما ولید او که هر چای نو په نور ولایت نه د پټنل لا دی او د نګرهار ولایت د څور په سوال اټي یې له خپل عزیز یادو چې خپل ځی ته لاسه سلام
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوې ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او 2 او 3 3 3 دوستانو خبرمنه د عمل لري تر وی وقفه ورسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 او 0 0 2 او 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 او 0 0 2 او 4 3 8 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه
زه محمد ګل محمد جنتی اکازی وقام هوتک و مزار سر دولت لیکن سال دول سالی من ارخاد و تکو ما خرای محمد نمیدی معلم محمد صادق زیدی
مولادا دا کا پکور مسید زخ په پیغام وړاند کوم چې ما ته دې په دا لاندې وکړو نورو سره اړیکو نه څه پر وا څلور نه څنګه څلور نه څنګه یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده سګ د رواني اتم کال ده هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري صفر اووه اویا درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر شمیره یو ځل بیا تکرارو صفر اووه اویا درې سوه درې دېرش درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولسوالینا زمونږ یو دو سرک د سید عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولستانه کیږي چې ته معلومات دې مونږ ته دې په دې لمر باندې زنګ وې صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دته به محترم دغه ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره مونږ هیڅ درک نه معلومیږي هر چا مونږ ته پیدا کړ ډېر مننه به ډېر هر څومره چې دغه دی غواړي شرینیم مونږ ورکوو ما د غزنی ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم نیوه زنګ ویلی د نوم محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه دي هر ځای ته مننه وکړو خو به منو لو غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي بس خدای پاک مو من سره.
السلام علیکم. زما پیغام دا غوږ زما ورو دي غلط کال کې سیر کې مثالیه په پوند دي چې تاسو غوږ دي ورته چې اپ دا پاره معلومات لري سره سمیر دي ځان دي څه پر وته و یو ول څه کلی څه پر دې او بل څه نه راغلا څه پر وته څه له څه څنګه څه څنګه څه پر دې ځاتم.
صاحب زهر د هلمند ولایت د درشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور د شپاڼس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته د زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د دوه نیم کاله یا درې کاله کې چې د خپل کور څخه وتلی دی نه درک دی که دی زما زغ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زغ په خپل اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ورور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای چې سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پتنه ګرځی دی که د او کار مسلمان ورور ته معلومي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو که دی زما ږغ اوري یا ملګري یا بل دوست کېږي د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ څیزونه پر ځای کوي. الله مو مال ته محسن شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید نه کاله کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمې وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کې دی چې ورک شوی دی کور که چا به یې معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېته دوشت صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زما زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم زما زوی ګلالۍ نومېږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی د 25 کال الک دی خړی خړی سترګي جن سر ککای ځوان دی د کندهار ولایت دی ار مسلمان ور کف د دغه اړه معلومات لري مشته جی په دغه لمبر زنګ راوي 0 1 0 2 3 3 9 4 8 بیا جی په دغه لمبر زنګ راوي 0 1 0 2 3 3 9 4 8 نانکات ځوان دی خړی سترګي دی 25 کال دی چې ومن الله ستوري.
هلو السلام علیکم، زه حبیب الله در روزګان ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. یو دوه سوال دی، هغه محمد نومیږي، گیزو ولسوالۍ د مرزا محمد زوی دی، په رنګ شنې سترګې دی، و اته کال کې ورک دی، چاته معلومات لري یا یې ځینې ونه لري په یوه مدو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شمېره زما سره تماس ونه شي. شکر اویا یو پنځوس پنځوس درې سوه دروازه. السلام سلام علیکم، د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یما او بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت د مصیب ولسوالۍ ده او په ملا کوب ده دا یو غوږ لږ زره پرې غونتره او کار چاته پاتې په دې شماره د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور سوه شپږ پنځوس و نه وي مخې ته دې ښه.
السلام علیکم، زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند زرغون د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی، عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري، عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ماته زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسوګانې دي. د پیسو لمبر دی 0202 8 15 0 0 1 1 بله شمېره ده 0202 8 15 0 0 1 0. یو وار یې بیا تکراروم 0202 15 8 2 0 1. بله شمېره ده 0202 15 8 0 0 1. هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپله اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 80,000 روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان، خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې یم. زما ورور یو لس کاله کېږي چې نادرکه دی، دله نظر په نامه دی. که کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس 0 1 9 3 5 5 5 1 1.
السلام علیکم، شیر احمد لکندهار ته مې تماس نیولی وي. زما سر تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی، عصبي تکلیف لري، غوږونه یې سری دي او د مخ غاښونه یې وتلي دي، په پښه باندې معیوبه دی، داسې معیوبه دی چې داسې نبوشي. نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نادرکه دی. هر مسلمان ورور کښې لیدلی یې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړ یې، هر مسلمان کښې په اړه معلومات لري، نو په دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره تماس ونیسي 0 1 2 8 2 8 4 1 2. 0 1 2 8 2 8 4 1. والسلام علیکم.
هلو السلام علیکم، حمد الله د پکتیکا ولایت د ګوملې ولسوالۍ اوسېدونکی دي. ما یو ترورې داول خان نومېږي، د کریم زوی ده، د داودخېلو د کلي اوسېدونکی ده. که چاته معلومات یې دی ورک ته دا اته کاله کېږي، که چاته معلومات یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 1 9 1 4 6. 0 1 9 1 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ درادو ټول کارکون کته سلام نوایو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه احمد تر کوم زما یو بچا کاکا دی دا شل کال کیږي ما را دوه هزارې ته دا دوه واره خبر ورکړی دی مال مشته د ایران طرف تللی دی مال مشته دی ناشر کې دی مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې مشته ووایي که څوک خبر یې په دغه ټلیفون په د شماره دې ما ته زنګ ووهي 0502 4022 0 افغانی جایزه لري وسلام.
د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو ریدونکو د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مهم ستا خو په نور خبرونه کې به درته خبر کړم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
عالم رادیو.